تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په پیښور کې د ماخام 500 په کابل کې 4:30 بجې شوې. نن د سه‌شنبه یا نهه ورځ او د 2013 کال د نومبر 6 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخري یو ساعت خبرونه کې د ظفر خان د خبرونو ویان بوروال کاکړ او د تخنیکي ټیم سلامونه او نیکې پیښونې ومنئ. په دې خبرونه کې درته د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. رسنۍ او طاقتنې او مرکې هم در خبرو، خو لومړی له بوروال کاکړه خبرونه لرو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. په خیبر کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شوو سرتیرو خپلوانو د میاشتنۍ وظیفې نه ورکول کېدو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. ملګري ملتونه نن په افغانستان کې د ماشومانو نړیوالې ورځې لمانځلو لپاره بیلابیلې غونډې کوي او د امریکا په شیکاګو کې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر کې د ترګری په پیښو کې د وژل شوو سرتیرو خپلوانو د میاشتنۍ وظیفې نه ورکول کېدو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د دوشنبه له ورځې په جمرود کې د پیل شوې دې ناستې یو ګډونوال ملک پرویز مشال رادیو ته وویل دا وظیفې له هغه وروسته نه دي ورکول شوې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ګډې شوې.
ما پکې بچای شهید شوی دی. واقعا دا وا چې هغه پولیو لپاره یې لګلی وو چې هغه مونږ له یسې لږه غوندې وظیفه دغو ماشومانو له یا هغو میندو له یې وکړه، خو اوس دوه میاشتې او 18 ورځې وشوې چې هغه بند شوي دي. نو مونږ په دا سلسله کې بیا باب خیبر ته راوتي یو.
بلخوا د پېښور مرستيال کمشنر دفتر چارواکو مشال ریډي ته وویل چې د احتجاج کوونکو ستونزې له حکومتي چارواکو سره شریکه کړې ده. د پېښور د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ زوی امجد داوړ وایي وزیر اعظم عمران خان ته یې هم ویلي چې دوی د خپل پلار د قتل په اړه نړیوالې پلټنې غواړي. امجد داوړ د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان سره لیدو کاته وکړل. هغه په دې اړه مشال ریډي ته وویل
خبر یا
طاهر داوړ د اکتوبر پر 18 په اسلام آباد کې تښتول شوی وو او د نومبر پر 14 یې مړې د افغانستان په ننګرهار کې میندل شوی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې شازدافیر پاول جونز وربللې او هغه ته د پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر پر څرګندونو احتجاج کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې دوی پاول جونز ته د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د پاکستان ضد بې جوازه او بې اساسه تورونو په اړه کلک احتجاج کړی دی. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دوشنبه په ورځ پر ټویټر پاڼه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه اداره کړې ده چې پاکستان د دوی لپاره هیڅ نه دی کړی. دا له هغه وروسته ده چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی نور پاکستان ته په عربونو ډالر ځکه نه ورکوي چې د ده په وینا پاکستان یې په بدل کې د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی. په کوټه کې د یو لوی احتجاج پر مهال له پاکستاني ریاست غوښتنه شوې ده چې له درکه کسان دي پیدا کړي او عدالت ته دي وړاندې کړي. د دوشنبه په ورځ تر سره شوې دي احتجاجي مظاهره کې د مدني ټولنو غړو، د بشري حقوقو لپاره کارکونکو او د ورکړل شوو بلوڅو وګړو لپاره مبارزه کوونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز غړي هم شامل وو. د دې تنظیم مرستيال مشر ماما قدیر بلوچ بیگا مشال رډي تول چې د لادرکه کسانو د نمونو لیست یې پاکستانیو او د ملګر ملتونو چارواکو ته سپارلې ده. د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 15 پارلمان ته وویل چې حکومت یې د لادرکه کسانو مندل جدي اخستی او کار پر روان کړی دی. افغان چارواکي وایي د غزنی په جغورو او مالستان ولسوالیو کې د جګړې لامل نږدې 15,000 کسان بامیان ته تللی دي. د بامیان د والی ویاند عبدالرحمن اهدی نن مشال رادیو ته وویل چې له تقریبا 270 کورنیو سره یې اړینې مرستې کړې دي. په مالستان او جغورو کې د نومبر له 14 راهیسې شدید جنگ دی. د ملګری ملتونو د نشي موادو او جرمونو مخنیوي اداره وایي تیر کال په افغانستان کې د اپیمو تولید یو کم 10% کم شوی دی. دا خبره یادې ادارې د دوشنبې په ورځ په خپره کړي کلنی رپورټ کې کړې ده. رپورټ لیکلی دی چې د دې اصلي دلیل په افغانستان کې سخته وچکالی ده. ملګری ملتونه نن په افغانستان کې د ماشومانو نړیوالې ورځې لمانځلو لپاره بیلابیلې غونډې کوي. د ماشومانو لپاره کارکوونکي د ملګری ملتونو ادارې یونیسف نن په یو خبر پاڼه کې ولیدي چې د ماشومانو نړیوالې ورځې پر موقعه په افغانستان کې د ماشومانو د روغتیا په اسانتیاو کې زیاتوالی، په سکولونو کې د ماشومو نجونو د شمیر زیاتېده او په کم عمري ودونو کې د کموالو راتلو په اړه څیر پرمختګونه لمانځي. خبر پاڼه زیاتوي چې دا ورځ د تشدد، تیریو او غربت په ګډون د هغو چیلنجونو یادونه هم کوي چې افغان ماشومان ورسره مخامخ دي. د امریکا د شیکاګو ښار په یو روغتون کې یو تن پر خلکو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې یې د یو پولیس افیسر په ګډون لږته لږه درې تنه وژل شوي دي. د شیکاګو ښاروال رام ایمانویل ویلي چې د پولیسو افسر تر څنګ په دې پیښه کې یو ډاکټر او یو د فارمیسي کارکوونکی هم وژل شوی دی. چارواکي وایي برید کوونکی هم وژل شوی دی، خو دا لا نه ده څرګنده چې هغه پولیسو وژلی دی او کنه په خپل ځان وژلی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیا اورئ.
د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ/$1 خرڅې کیږي او په 1.4 روپۍ/$1 خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.05 روپۍ/$1 او په 1.22 روپۍ/$1 یو یورو په 1.25 روپۍ/$1 او په 1.25 روپۍ/$1 یو درهم په 1.45 روپۍ/$1 اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ/$1 خرڅول کیږي. یو ریال په 1.50 روپۍ/$1 او په 1.50 روپۍ/$1 یو افغانۍ په 1.80 روپۍ/$1 او په 1.20 روپۍ/$1 او په یو پاکستانی روپۍ 3.40 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.20 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې به موسم وچ وي او کوټه کې د باران امکان شته. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 26، بنو کې 11 او 26 او په کوټه کې 1 او 40 وي.
خبرونه د کرنسی او به یو د موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. د ترهګرۍ ضد جنگ په محل د وجل شوو خاصدارو خپلوانو په خیبر کې احتجاجي کیمپ لګولی دی. دوی له حکومت غوښتنې لري.
او زما زوی و عبدالرازق نامه و په لویس کې چې کوم دی وردار و ګورنر سردار مهتاب هغه چې کوم دی موږ ته اعلان نه وکړه چې 20,000 روپۍ چې کوم دی تاسو ته وظیفه مې لرېږي ما ته چې کوم دی وسفر به نوکري نه مېلاشه.
وزیر اعظم عمران خان د وجل شوي پولیس افسر طاهر داوړ له کورنۍ سره لیدلی. د ورکو شوو خلکو د خوشی کولو په موخه په کوټه کې احتجاج شوی. راپور پرې لرو. پاکستان ته د سعودي لخوا یو ارب ډالر مرسته نن راورسېده. د دې اغېز به د پاکستان په اقتصاد څه وي؟ یو کار په وای
لکه دې اثر شته چې کوم وختي طور چې کوم هیلپ کار د سعودي عرب نه چې کوم مدد دوی ته مېلاو شو هغې سره کافیا د پوره بدي کامیاب شي.
ډونلډ ټرمپ وایي پاکستان ترې پیسې اخیستې خو د ترهګرۍ په ضد جګړه کې یې کار نه دی کړی. شنون کې په دې اړه څه وایي؟
او امریکا دې ته فکر وکړي پام ونه کړي نو امریکا افغانستان کې نشي کامیاب کېدو. ارتقا غالي کې دي چې پاکستان دې جهاد کې نه لاس واخلي، افغانستان دې خپل کور ته وګوري.
رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. را سره اوسئ. اوس هم راځو د دې خپرونې اولنی راپور ته. له پرونه راهسې په باب خیبر جمرود کې د هغه خاصدارو او لوی ځواک سرتیرو کورنیو غړو یو احتجاجي کیمپ لګولی چې د وسلوالو په ضد جنگ کې وژل شوي. دا خلک وایي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډېدو وروسته د دوی د یتیمانانو میاشتنۍ وظیفې ختمې شوي. دوی دا غوښتنه کوي چې د پولیسو په څیر د دوی ته وظیفې، معاوضې او مراعات ورکړل شي. چارواکي وایي په دې مسله غور کوي او چې او تمه ده چې زر به د دوی دا مسلې حل شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې د ترګرۍ په بېلابېلو پېښو کې وژل شویو خاصدارو او لیوي ځواک کورنیو غړو په باب خیبر کې یو احتجاجي کیمپ لګولی او وایي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د زم کېدو وروستو د دوی د یتیمانو میاشتنۍ وظیفې ختمې شوې دي او دوی ته هغه معاوضه تر اوسه نه ده ورکړل شوې کومه چې د پاکستان په نورو برخو کې د ځواکونو اغېزمنو کورنیو تور کول کیږي. په دې احتجاجي کیمپ کې د جمرود ملک پرویز مشال ریډیو ته وایي
ما په کې بچای شهید شوی دی توفیق توفیق اولدار لیویز واقعیا دا وا چې هغه پولیو لپاره یې لګلی وو چې هغه مونږ له یې څه لږه غوندې وظیفه دغو ماشومانو له یا هغو میندو له یې وکړه خو اوس دوا میاشتې او اتلس ورځې وشوې چې هغه بند شوي دي. مونږ د حکومت نه دا خواست کوو اپیل کوو کم چې کی پی کی پولیس لا کم شی دو ور کړی وی لگا آل تا 60 لاکھ روپے دی مونږ نوجوانانو له دیس لاکھ روپے ور کړی دی.
نکاب شاہ اپریدی وای چې زو یې پی او ځان مرګی برت کی وژل شوی خو څوک یې ستونزو ته پام نه کوي.
او زماز به و عبدالرزاق نامه و اپلی ویس که چکم ده والدارو 19 جنوری 2016 که چکم ده پا وزیر دان که خودکش ده مکاو شو پاک چکم ده شهید شو نه پرتین که چکم ده گوارنر سردار مهتاب آقا چکم ده منگ تا ایلانه نولا چه 20,000 روپی چکم ده تاست وزیفه ملوی گیر بچو صحت و ایژوکیشن ده ارسی بی مفتی جو کرا چه دو بچی باید غط ورسی که اگو تایم نوکری ملوی گی خوماتن چکم ده واسه پاری به نوکری نمیلوشان اگه بچی ده ویستن که ملوی گی.
پا دی احتجاجی کیمپ که شریک زن نور و کسانو هم خپل احساسات صدا سه شریک دل.
زا مستر خیل کتیا خیل که بیلیس را تعلق ساتم اما ورور و حاج نواب شاه ډیر تکړه او ډیر بادر سړی وو. سو پیاره په امنه شوی خو دهشتګر به دو تن نشول مخه بخ کېدی په دا کې دومره تکړه توب وو او دومره هغه په کې زړهور وو. هغې نه پس په لړامسار و نایب صوبهدار وو کارخانه و پاټک باندې په خودکش وشو په خودکش کې شهید شو. نو اوس حکومت ته مونږ دا خواست دی چې ما ورور نعمت شاه سپایي دی شهادت ورور مې په شهید شوی دی او تر اوسه پورې چې کم نور کسان دي پوه شوه نایب صوبهداران دي ما ته څه لی ورور خپل حق نه میلاویږي نواب شاه جي بس 22,000 روپیه رکه یې میاشتې پوه شوه هم اوس بند شوې پولیټیکلی نه میلاوی دی.
مهمان اما نه ملا فریدي زه د قصدار شکیل شهید ورور یم کمانډر. شکیل شهید چې و هغه ډېر نر بهادر انسان و هغه و هېڅ کله هار نه منلو. هغه ته دوه درې وارې چانس میلاو شو هغه باندې بلشت شو خو هغه هیڅ کله هار نه دی منلی. په 28-2000 کې د شهادت هغه نصیب شو په 30,00,000 باندې څه کار مږي ځکه چې هغو کور نشته هغو هیڅ ژوند نشته. نو زه حکومت ته دا اپیل کوم مهرباني وشي چې هغو بچو تلیمونه لګیږي کوزرات کې هغه پولیس ته میلاویږي اوس پټه زم شو نو کور چې موږ ته میلاو شي.
د خیبر ډیپټي کمشنر د دفتر چارواکي وایي دوی د دغې اغېزمنو شویو کورنیو دغه ستونزه د فاټا سیکرټریټ چارواکو سره شریکه کړې ده او هڅه کوي چې د داسې اغېزمنو شویو کورنیو مراد بحال وساتي خو له دستي څه واضحه پالیسي نه ده راغلې. چارواکي وایي یوازې په جمرود کې 30 خاصدارو او لیوي ځواک کسانو د وسلوالو پر ضد د مزاحمت په وخت خپل ځانونه د لاسه ورکړي دي او بیا په ټوله خیبر قبایلي ضلعه کې د 100 نه زیات خاصدار او لیوي ځواک کسان وژل شوي او په لسګونه جوبل شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د وجل شوی پولیس افسر طاهر داوړ کورنۍ سره لیدلی او د هغه په مرګ یې خپګان ښودلې. په همدې حال کې په ټولنیزو مطبوعاتو دې مطالبې زور اخیستی چې د داوړ د وجنې په اړه دې ملګري ملتونه پلټنې وکړي. دا غوښتنه په اوله کې د طاهر داوړ زوی کړې وه چې هغه وایي چې اوس هم په خپله مطالبه ولاړ دی خو د وزیر اعظم په وړاندیز د ملګرو سره مشوره کوي. داوړ 13 میاشت له اسلام آباد تختول شوی و چې وروسته یې مړی د ډیورین کرښې ته څیرمه د ننګرهار په حدودو کې وموندل شو. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري.
له اسلام آباد د تختول شوي پولیس افسر طاهر داوړ چې وروسته یې مړی د افغانستان له ننګرهاره وموندل شو زوی امجد داوړ وای د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کې خپل د غوښتنه تکرار کړه چې د پلار د وژنې پلټنې دی و نړیواله اداره وکړي. هغه د نومبر په 19 تر دې ملاقات څو شیبه وروسته مشال ریډیو ته ویل
دواره ته وکړه چې موږ به ته ته ورسېږو چې څومره د ملک مشینري د هغه په دبندې لګاو چې هغه د نتیجه راوباسي. موږ خپل ته کوم مطالبه وه هغه مې مخې ته کړه چې موږ د پینولا قومي ایجنسي باندې د هغه غواړو چې وشي. نو ده وویل چې بس تاسو به سپیسیفای کړي او ما خو هغې موږ ته یقین راکړو چې د خپل چې کوم تاسو افسران خوښ وي کوم تاسو خوښ وي لکه هغې مطابق به راوشي. که تاسو مطمئن نه یې نو موږ به بیا ایجنسي هم درته غږ کړو. خو لکه هغه خبره یا موږ سره فیصله کړې ده یا لګیا یو پرې باندې او چې کله فیصله شي بیا به تاسو خبره شي.
د پاکستان حکمران ګوند تحریک انصاف د نومبر په 19 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مشر او وزیر اعظم عمران خان د طاهر داوړ د کورنۍ غړي اسلام آباد ته ورغوښتي وو او هلته یې ورته د غمرازۍ ترڅنګ وویل چې هر قسم مرسته به یې کوي. د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر طاهر داوړ د اکتوبر په 26 په اسلام آباد کې تښتول شوی وو. د نومبر په 13 د افغانستان له ننګرهاره د مړي پیدا کېدو خبر راغی. وزیر اعظم عمران خان د طاهر داوړ د وژنې پلټون لپاره د استخباراتي ادارو او امنیتي چارواکو په غړیتوب یو کمیټه جوړه کړې ده. د پاکستان کورنو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی د نومبر په 19 په اسلام آباد کې بي غونډې ته د وینا په مهال ویل چې ریاست به انصاف ضرور کوي. د ویل کزه چې څنګه تورخم تلاړم او د اسپی تایر داوړ مړه میرا پورته ک امدا غسی د هغه کورنۍ او هر پاکستانی وګړي ته پیغام داده چې ریاست به هر حد تزیه او مجرمین کې د هر ځایبي سزا به ویني. د طاهر داوړ د مړي سره یو خط ترلاسه شوی او چې پکې لیکل شوی داعش وسلواله ډله د دې ذمواري اخلي خو دې ډلې د خپلو روایتي رسمي مطبوعاتي لارو د دې تصدیق نه دی کړی. په همدې حال کې پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپله فیسبوک پاڼه او ټویټر لیکلی چې د پاکستان سره شریکو تحقیقاتو کولو ته تیار دي خو تر اوسه پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مو بجا
ستونزې او سرکار
په پوباندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین ویلي دي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو وروسته وس اول باید مرکزی حکومت قبایلی سیمو ته پیسې ورکړي ورپسې د پختونخوا حکومت په دغه کې خپل برخه ورکړي. نوموړي دا خبرې په کوټه کې کړې دي چې په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په راپور کې ورو.
د امنیشنل ګوند مرکزی سرمنشی میا افتخار حسین نن د کوټ په پریس کلب حالوال پروګرام کې ویلي دي چې د هیواد قبایلی برخې چې کله د اسلام آباد تر ولکې لاندې وي نو هغه وخت په وفاقي بجټ کې خپل حصہ و. په کار دي چې د قبایلی سیمې د بدول لپاره لومړی اسلام آباد خپل ونډه ادا کړي.
نو سب سے پہلے تو وفاق
د امنیشنل ګوند مرکزی سرمنشی میا افتخار حسین وایي چې تر ټولو لمخه په وفاقي بجټ کې د قبایلی سیمو چې کومه برخه جوړیږي هغه خو د وفاټاته ورکړي. وفاق په داسې طریقه دا ستونزه هوارول غواړي چې هغه متنازع سي ځکه چې لومړی فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډه کړ او اوس یې برخه هم د خیبر پښتونخوا څخه غواړي. د میا افتخار حسین په وینا چې خیبر پښتونخوا به خپله ونډه ورکوي خو لویه برخه د وفاق جوړیږي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم او صحت په میدان کې کار وکړي او د انتخاباتو د لارې د صوبایي اسمبلۍ لپاره نمایندګان وټاکي. میا افتخار حسین دا هم وویل چې د ترګرۍ ضد زیات قربانیانې د عوامي نېشنل ګوند لخوا ورکول سوي او شاوخوا وسو وتلی سیاستدانان او قبایلی مشران وجل سوی دي. د نمونې په وینا که پر نېشنل اکشن پلان باندې په سمه توګه عمل سوی وای نو نن به د ترګرۍ له امله و پاکستان ته دومره لوی زیان نه اوښتي. په کار دي چې د ښه او بد توفیر نور ختم سي او د ټولو وسلوالو ډلو په ضد بلا امتیازه ګامونه پورته سي ځکه که په افغانستان کې امن راسي نو د دې به پر پاکستان ښه اغیزې پرېوځي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سوه ویش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 13,500 18,000 کیلو هرتز.
په پاکستان کې د ورکو شوو کسانو موندلو لپاره مبارزه کوونکي وایي په زرګونو بلوچستان د امنیتي ادارو په لاس غیب کړی شوی او باید عدالتونو ته حاضر شي. دوی په دې لړکې په کوټه کې یوه احتجاجي ناسته کړې ده او تورې ولګوي چې د ازادي اخیستونکو بلوڅ وسلوالې مبارزې ځپلو لپاره ولسی وګړي لادرک کړل کېږي. د امنیتي ادارو همیشنۍ دریځ دا دی چې ټول غیب کړی شوي کسان د دوی سره نه دي او یو کمیشن د دې مسلې په حلولو بوخت دی. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف حکومت ویلي چې د دې مسلې حل یې لومړیتوب دی. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواخ په دې راپور کې ورو.
د نومبر په 19 په کوټه کې په زرګونو خلکو د پاکستان له ریاست وغوښتل چې غیب کړی شوي کسان دې تر موندلو وروسته عدالت ته حاضر کړي. په دې مظاهرو کې د مدني ټولنو او بشري حقونو لپاره کارکوونکو سربیره د لدرکو بلوچانو لپاره اواز پورته کوونکی تنظیم یا وایس فار مسنګ بلوچ پیپل ګڼ غړي شامل وو. د دې تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر بلوس د نومبر په 19 مشال لیډیو ته ویل چې دا ځلې مظاهره ځکه لوی وه چې پښتنو هم ورسره پکې برخه واخیسته. هغه زیاته کړه
هغه لس موږ دوی ته ورکړې دي ورکینګ ګروپ ته ولاړه مناته اقوام متحده ته ستمبر کې هغه ته مې ورکړې او بغل ته یو کتاب ته ورکړې مسخ شوه لا شو چې دا وګوره غتا سو اعتبار نشته. مجھے ڈیمانڈ دا دے کہ بالکل بے گناہ دے یا گناہ گار دے اور گناہ گار دے تو یا بے گناہ دے عدالت کا پیش کر عدالت دے تا ہر سزاور کرے مجھ تو منظور دے.
د پاکستان پوز په تیر وختونو کې داسې داوی بی بنیاد بللی چې په زورګونو خلک غو کړ شوې دي. د پوز وایندانو څو ځل په خبري غونډو کې ویلي چې د لزګونو په شمیر کې غو کړ شو د کسانو موندلو لپاره د حکومت یو کمیشن کار کوي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر په 15 په پارلمان کې ویل چې حکومت یې د غیب کړی شو کسانو موندل جدي اخیستي او کار پر روان دی. خو ماما قدیر مشال رډیو ته ویلي چې حکومت په خپلو ژمنو عمل نه کوي. په همدې حال کې د تحریک انصاف حکومت سره د شپږو شرطونو په بنیاد شامل شوی ګوند بلوچستان نېشنل پارټي غړي وایي په دې لړکی پرمختګ شوی دی. په پارلمان کې د دې ګوند غړي آغا حسن بلوچ د نومبر په 19 مشال لیډیو ته ویل په شپږو شرطونو کې د دوی لومړی شرط دا و چې لا درک اکل شوی کسان به موندل کیږي. دوی وایي تر اوسه 200 یا 250 کسان راخلاص شوي دي خو اکثریت لا هم نه دي خوشي شوي. موږ غواړو چې د حکومت سره کومه معاهده شوي دا غي لمخي دا د غیب کړی شو خلکو مسله حل شي. موږ جمهوریت خلک یو غواړو دا ستونزه په جمهوریت طریقې حل شي. خو که تر یو کال پورې حل نشو نو بیا به موږ حکومت پریدو او په اپوزیشن کې بکینو. له نږدې 500 کلونو راهیسې په بلوچستان کې ځینې وسلوالې ډلې له پاکستانه د ازادۍ لپاره وسلواله مبارزه کوي. په دې دوران کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د انساني حقوقو لپاره نړیوالو ادارو څو ځل د خپلو رپورټونو په خپرولو سره د امنیتي ادارو په لاس د خلکو غیبول او زورول غندلې دي. خو پوز په بیا بیا دا تورونه رد کړي او وایي هلته د خپلې خاورې په حفاظت بوخدي.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
او تاسو خبره ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېږي.
موږ ته دوه اجازه پېښې موږ چرچو اخر ولې
د دغه پښتنو ځوابونه لسیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
منگا خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې د ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونې دی په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمی موږ په خپل ډول چټونې دی پارلمنت کې.
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9 بجې.
د پاکستان دولتي بانک وایي سعودي عرب ورته د 3 اربع امدادي پیکج په اولنی قسط کې پرون 1 ارب ډالر ورکړی دی او تمه کوي چې پاتې رقم به هم ورته زر ورکړي. پاکستان دا مهال د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی چې په نتیجه کې د روپۍ بیه ډېره کمه شوې. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې له دې سره به نه یوازې د پاکستان غیر ملکي زر مبادلې په ذخیرو کې زیاتوالی راشي، بلکې د ډالر په مقابله کې ښایي د روپۍ قیمت هم ورسره ښه شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکړي.
د پاکستان مرکزی بانک پرون د ګل پورس په خپل یو راپور کې ویلي چې سعودي عرب به ورته 3 ارب ډالر په 3 قسطونو کې ورکوي او دې لړ کې ډومبه قسط ورته پرون ملاو شو چې ورسره غیر ملکی زر مبادلې ذخایر 44.8 کروڑ ډالر ته ورسېدل. د ذکر ده چې وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب د دویمې دورې وروستو د اکتوبر په 4 مقام ته خپل وینا کې ویلي وو یاد ملک ورته د 2 ارب ډالرو امدادي پیکیج په ورکولو رضا شوی دی چې پکې به 3 ارب ډالر د پاکستان په مرکزی بانک کې جمع کوي او راتلونکي 3 کلونو لپاره به ورته د 9 ارب ډالرو قرض تیل ورکوي. خبریال او اقتصادي چارو کارپو مبارک زیب وایي سعودي عرب د پاکستان لپاره چې کم اقتصادي پیکیج اعلان کړي نو په ترلاسه کولو سره به د سوخ لپاره نه صرف پاکستان د مشکل حالات راوتلی شي، بلکې ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر به هم خشي.
کم ریزرو هغه ډېر زیات کم شوي، نو دا چې کم 3 بلیونه ډالر دا به چې راځي دا به زموږ ریزرو کې به ایښودل کېږي. نو په دې مارکیټ نه هغه یو پینک و، یو پریشانی وه، یا چې ډالر ډیمانډ ډېر زیات او اویلیبلټي کم وه، هغه به ډېر حده پورې کنټرول شي. چې کله دا کنټرول شي نو ستا په روپۍ باندې چې کم پرشر وي هغه به هم ډېر حده پورې کنټرول شي. لکه د دې اثر شته چې کم وختي ته چې کم هیلپ پکار د سعودي عرب نه چې کم مدد دوی ته میلاو شو هغې سره کافي حده پورې به دوی کامیاب شي. شارټ ټایم لي به سیزونه دې سره به بهتر شي.
پاکستان دا وخت په معاشي توګه د مشکل حالاتو نه تیریږي او عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو وروستو په تیرو 3 میاشتو کې د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو 2 او د چین 1 دوره کړې ده چې یاد ملکونه ورسره په دې مشکل وخت کې مالی مرسته وکړي. دې ترڅنګ د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره هم مذاکرات روان دي چې قرض ترې واخلي. خو په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیات استاد ډاکټر میراج الحق وایي د نړۍ نور ملکونه هغه وخت یو ملک ته شیان لیږي چې د زر مبادلې ذخایر یې دومره وي چې بل یې ادا کړي، او د سعودي عرب لخوا 1 ارب ډالر په ترلاسه کولو سره د پاکستان د زر مبادلې ذخایر زیات شو نو کومه خطره چې پاکستان ته رامخې ته وه نو هغه تر څه حده کم شو.
کله چې ملک د نړۍ د نورو هیوادونو سره د هغوی تجارتي اړیکې نو هغې لپاره دی چې زر مبادلې چې کوم ذخایر یې دا کم از کم د 3 میاشتو د امپورټ د بل برابر پکاري، نو کو فرض کړه دومره پیسې د یو ملک سره زر مبادلې په ذخایرو کې موجود وي نو هغه د نړۍ د نورو ملکونو سره تجارتي لین دین هغه کولی شي.
یادونه ده چې دا مهال په پاکستان د 90 ارب ډالرو نه زیات قرض پورې دی او هر کال په 125 ارب روپۍ په یاد قرضې د سود په مت کې ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په 3:30 او د 4 شنبه په ورځ په 1:30 بجه
د تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د مخام تر شپغو اوریدل شي زمنګ ټول خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هر وخت لستلې او اوریدل شي دلته ویډیو غانی او تصویرونه هم وي وس د خبرونه نیمای تر رسیدلیو بوریوال کاکړ سټوډیو ته راغله د خبرونو لنډیز به ووري
په خیبر کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل سو سرتیرو خپلوانو د میاشتنۍ وظیفې نه ورکول کېدو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د دوشنبې له ورځې په جمرود کې د پیل سوې دې ناستې یو ګډونوال ملک پرویز مشال رادیو ته وویل چې دا وظیفې له هغه وروسته بندې سوې دي چې د دوی په وینا قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې دي. د پېښور د وژل سوي پولیس افسر طاهر داوړ زوی امجد داوړ وایي وزیر اعظم عمران خان ته هم ویلي چې دوی د خپل پلار د قتل په اړه نړیوال پلټنې غواړي. امجد داوړ د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان سره لیدنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې شازدافیر پاول جونز وربللې او هغې ته یې د پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر پر څرګندونو احتجاج کړی دی. تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دوشنبې په ورځ پر ټویټر باندې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا رد کړه چې پاکستان د دوی لپاره هیڅ نه دی کړی. په کوټه کې د یو لوی احتجاج پر مهال له پاکستاني ریاست غوښتنه شوې ده چې لا درکه کسان دي پیدا کړي او عدالت ته دي وړاندې کړي. د دوشنبې په ورځ ترسره شوي د احتجاج کې د مدني ټولنو بشري حقونو او بلوڅو ورکو بلوڅو لپاره کارکوونکي تنظیم غړي شامل وو. افغان چارواکي وایي د غزنی په جغورو او مالستان ولسوالیو کې د جګړې له امله نږدې 15,000 کسان بامیان ته تللي دي. د بامیان د والی ویاند عبدالرحمن احمدی نن مشال رادیو ته وویل چې له دې کورنیو سره یې اړینې مرستې کړې دي. او د امریکا په شیکاګو کې په یو روغتون کې یو تن ډز کړی دی چې په نتیجه کې د پولیس افسر په ګډون لږ تر لږ 3 تنه وژل شوي. چارواکي وایي چې برید کوونکي هم وژل شوی دی، خو دا نه ده څرګنده چې هغه پولیس وژلی که په خپل ځان وژلی.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. او اوس هم اورو چې د پاکستان رسنیو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي دي. په اسلام آباد کې د مشال خبریالې رابعه اکرم خان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي چې مهم ټکي دروري.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان خیبر پختونخوا کې زمشوي قبایلي سیمو پرمختیا لپاره هر کال 100,000 روپۍ اضافي ورکولو، قومي مالیاتي کمیشن په فوري توګه جوړولو او د 3% اضافي فنډونو د ورکولو باور ورکړی دی. ادارې زیاتوي چې اقتصادي اشاریې او ولس سره ورپېښ مشکلات د چانه پټ نه دي او د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې د کلونو راسې د خیبر پختونخوا معیشت متاثره شوی. اداره کاږي چې اوس یې شایي ملکونو لپاره د خیبر پختونخوا د تجارتي راهداري خبرې ډېرې شوي، خو معیشت لپاره کوټلي ګامونه نه دي اوچت کړی شوي. ادارې وړاندې لیکي د خیبر پختونخوا معیشت په اړه په تیر دور کې د ګامونو اخستو خبره شوې وه او دا ګامونه دې لپاره اوچت نه کړی شول چې مرکز او صوبو کې بیل بیل حکومتونه وو، خو اوس داسې نه ده. باید چې عملي ګامونه واخیستل شي. که خبرې یوازې اعلانونو او باور ورکولو پورې محدوده وي نو فایده به یې نه وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا پرایویټ طبي مرکزونه چلوونکي ډاکټرانو لپاره په سرکاري کچه د فیسونو مقرر کولو لسه قسمه نظام نشته. ډاکټران خپل خوخي فیسونو اخلي. اداره وايي د اولس شکایتونو تر مخه په خبرو او د صوبې نورو خارونو کې ډاکټران د 0 روپو نه 200 روپو پورې د 100 منټو د معاینې فیس اخلي. ادارې په وینا چې د اولس د مفاداتو تحفظ د حکومت بنیادي ذمہواري ده. ډاکټران له یو خاص حد پورې فیسونه اخیستل پکار دي. داسې نه ده پکار چې ډاکټران زیات فیسونه اخلي او حکومت ته د ټکس نه ورکوي. اداره اخیره کې لیکي چې د ډاکټرانو فیسونه مقرر کولو لپاره د زر تر زره یو کړنلاره جوړه کړی شي او یو داسې نظام هم پکار دی چې ډاکټر د خپل آمدنۍ ټیکسونه ورکوي. د انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په عملي توګه د پولیو نه پاکه نړۍ به زیات وخت اخلي. اداره وایي چې د پولیو د مخنیوي نړیوالې ادارې د یو سری رپورټ تر مخه چې په نړۍ کې دویم او دریم قسم د پولیو د وایرس خاتمه شوي او د لومړي قسم وایرس اوس هم پاکستان، افغانستان او د نایجیریا په ماحول کې موجود دی. د پولیو په وایرس مخنیوي کې د سړي سینې وجوهات دي چې هغه ترهګري او تر سهولیاتو پورې محدود رسایي ده. ادارې مخکې لیکي پاکستان کې اکثر لتور په افغانستان او د دواړو خواو په پولو د خلکو د تګ راتګ په اړه لګي. دا خبره امکان ده چې سرحد پورې سمه وي، خو دواړو ملکونو په یو ځای د دې د مخنیوي لپاره کار پکار دی. ادارې زیاتوي چې د پولیو یو کیس هم ډیر وي، خو امید نه دی پرېښودل پکار. پاکستان کې په اتو کې 15 کیسونه هغه رپورټ شوي دي چې د هغه ماشومانو مدافعتي نظام مضبوط و او هغوی معذوره نه شول. راغلی چې د پولیو نړیوال مخنیوي ادارې خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې سیاسي غیر استحکام او د حکومتونو منتقلي د پولیو په مخنیوي کې خنډ دی. خو د پولیو مخنیوي لپاره کامی ایمرجنسي سروسز چې کم 2014 کې جوړ شوی و په یو شمېر مسلو یې کابو موندلی. ادارې اخري کې لیکي چې د پولیو مخنیوي ډلې په دې یخ موسم کې د پولیو په وایرس کابو موندلو لپاره هلې ځلې کوي او 8.6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول یې هدف دی. هیله کوو چې دوی په خپل مقصد کې کامیاب شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټ واچ په خپل یو راپور کې د ازبکستان په اړه لیکي چې که څه هم دغه هیواد د اصلاحاتو عمل دغلته دوام لري او یو شمېر سیاسي کارکوونکي او خبریالان خوشي شوي وي، خو سازمان په ازبک حکومت غږ کړی چې باید خوشي کړل شو کسانو ته انصاف ورکړل شي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې مالدیب د چین سره کړی د آزاد تجارت لوازنامه منسوخ کړی. د دغو دوړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د مرکزی ایشیا هیواد ازبکستان په اړه په خپل یو راپور کې لیکي چې په تیرو څو کلونو کې د زندانونو نه په لسګونه خبریالان، د بشری حقوقو کارکوونکي، د حزب مخالف فعالین او د یو شمیر مذهبي غړیو خوشی کېدل په دغه هیواد کې د اصلاحاتو په لور لومبه مهم ګام دی. د یاد سازمان د مرکزی ایشیا لپاره څېړنکار سټیو سوارډلو په دغه راپور کې زیاتوي چې د دې ګامونو پورته کولو باوجود ازبک حکومت له پکار ده چې داسې مربوط بدلونونه وکړي چې ټول هغه کسان چې په غیر قانوني توګه بندیوان دي هغه هم خوشي کړل شي او دا خبره یقیني کړي چې هغوی ته به د خوشي کېدو نه پس انصاف ملاویږي. د سازمان په خبره چې ازبک چارواکو څو سیاسي کارکونکو ته عام معافي ورکړې او خوشي کړې دي، خو په دغو کې یو سیاسي کارکونکو هم داسې نه دی خوشي شوی چې د کوم جرمونو په سزا تورن وو له هغه نه بری کړی وي. یو شمیر داسې خوشي شوو سیاسي کارکونکو سازمان ته ویلي دي چې په ډیرو مواردو کې هغه عدالتي اسنادو ته د دوی لاسرسی نه وو چې پکې د دوی د سزا تفصیل وو چې له وجې دوی د خپلو سزاګانو پر رد اپیل کړی وي. بلخوا رویټرز خبری اجانس په خپل یو راپور کې د مالدیب د نوي حکومت د اکثریتي ګوند مشر د دې پریکړې خبره راخستې ده چې وای د چین سره شوی د آزاد تجارت لوزنامه لغوه کوي او زیاتوي چې چین سره دغه لوزنامه د دې وړوکي هیواد لخوا یو غلطي وه. د اجانس په خبره د دغه جزیره نما او خیسته سواحلو لرونکي هیواد مالدیب لخوا د چین پر ضد د رد عمل دا تازه اشاره دي. اجانس د مالدیب د ډیموکراتیک ګوند مشر محمد ناشید په حواله زیاتوي چې د چین او مالدیب ترمنځ د تجارت فرق دومره لوی دی چې د آزاد تجارت د لوزنامې په اړه یې څوک سوچ هم نشي کولی. د ده په خبره چین د مالدیب نه هیڅ هم نه اخلي، نو په اصل کې دا یو طرفه لوزنامه ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم په یو بل د توندو نیوکو لړۍ ته دوام ورکړي. ټرمپ پرون یو ځل بیا پاکستان تورن کړ چې د امریکا په اربونو ډالر مرستې د دوی سره شوې دي، خو پاکستان د دې په مقابل کې هیڅ نه دي کړي. او ټرمپ دا هم ویلي دي چې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د په ابتاباد کې د پوځي اکیډمۍ په خوا کې په آرام اوسېدو، خو هیڅ چا دوی ته دا خبره نه وکړي. بل طرف ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ټرمپ د نیوکو په جواب کې ویل چې هغه د بل داسې هیواد وروخي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې دومره ډېرې قربانۍ ورکړي لکه پاکستان چې ورکړي دي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
ورسته له هغه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سختو انتقادونو په جواب کې نوموړی پر واقعیتونو پوهېدو ته وهڅاو، ترامپ پرون په نوي ټویټرونو کې بیا پر خپل مخکنی خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان ته مو په میلیارډونو ډالر ورکړي خو هغوی زموږ لپاره هیڅ هم نه دي کړي. عمران خان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د پاکستان د نه همکاري د تورونو په ځواب کې ویلي چې ټرمپ ته پکار ده چې له حقایقو ځان خبر کړي. د هغه په وینا پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د امریکا په مشرۍ جګړه کې کافي قرباني ورکړې او له دې وروسته به دوی هغه کار کوي چې د خپلو خلکو او د هیواد د ګټو لپاره مهم وي. ټرمپ پرون په څو ټویټرونو کې ولیکل چې نور موږ پاکستان ته میلیارډونو ډالر نه ورکوو ځکه دوی زموږ پیسې اخلي او زموږ لپاره هیڅ نه کوي. د هغه په وینا بن لادن د القاعده پخوانی مشر او د دې ډلې بنسټ ایښودونکی ښکاره بېلګه د افغانستان هم بل مثال دی. پاکستان یو له هغو څو هیوادونو دی چې له متحدو ایالاتونو پیسې اخلي او په بدل کې هیڅ نه کوي. په یو بل ټویټر کې ترامپ لیکلی چې موږ باید اوسامه بن لادن ډیر پخوانی ولای وای. د سوداګرۍ پر نړیوالو مرکزونو تر حملې مخکې ما په خپل کتاب کې د هغه په اړه دا خبره کړې وه. پر هغه د ولسمشر کلینټن داس خطا شو، موږ پاکستان ته میلیارډونو ډالر ورکړل او هغوی هیڅکله هم راته ونه ویل چې بن لادن چیرې دی. دا احمقانه دی. له دې مخکې ولسمشر ټرمپ له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوه ویلي و چې په پاکستان کې ټول په دې خبرو چې بن لادن د پاکستان په تر ټولو امن سیمه ایبټ آباد کې د پوځي اکاډمۍ په خوا کې آرام اوسي، خو هیڅ چا دا خبره ونه کړه، بلکې برعکس له موږ په کال کې 1.3 میلیارد ډالر مرسته هم ترلاسه کوله. له دې مخکې ولسمشر ټرمپ د تیر کال په اګست کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال هم پر پاکستان سخت انتقاد کړی و او ویلي و چې د هیواد په خپله خاوره کې هغو ورانکارو ډلو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو حملې کوي. د ټرمپ ادارې چې له پاکستان سره د په سلګونو میلیون ډالرو کلنۍ مرسته بنده کړې ویلي چې که اسلام آباد د افغانستان په جګړه او د سولې په پروسه کې مثبت رول ونه لوبوي نور به دغه مرسته ورنکړل شي. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان په ټویټري لفظي ناندریو کې ټرمپ تورن کړ چې په افغانستان کې د جګړې د ناکامۍ ملامتي دی پر پاکستان نه اچوي. عمران خان وویل امریکا دا مسله جدي وڅېړي چې د افغانستان په جګړه کې د ناتو د 140,000 ځواکونو او نورو 250,000 افغان ځواکونو او دغه راز د 1 تریلیون یا 1 میلیارډ ډالرو په مصرفولو سره ولې طالبان نن ورځ تر پخوا ډېر پیاوړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا په مشرۍ ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې پاکستان ته د اوښتو زیانونو په اړه وویل چې هیواد په دغه جګړه کې 15,000 تلفات ورکړي او له اقتصادي پلوه هم څه باندې 1.3 میلیارډ ډالر ورته زیان رسېدلی، خو امریکا یوازې 40 میلیارډ ډالر ورکړي دي. عمران خان وویل آیا ټرمپ کولی شي د بل داسې یو متحد نوم واخلي چې دومره قرباني ورکړي وي؟
و موردل چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان ویلي دي چې پاکستان ترې پیسې خستي خود ترهګرۍ په ضد جګړه کې یې کار نه دی کړی. هلته وزیر اعظم عمران خان ورته په جواب کې ویلي چې د امریکای په غوښتنه به نور کار نه کوي او غوي پاکستان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې ډېر زیاتې قرباني ورکړې دي. دغه شان د دې په جواب کې ولسمشر ټرمپ د ټویټر د لارې وریاده کړی چې د پاکستان په خاوره کې د ترهګری ډلې القاعده مشر اسامه بن لادن اوسېدو او هغه د په ابتاباد کې د یو پوځي اکیډمۍ سره نږدې ژوند تېرو. په دې اړه باندې بشیر ګواخ د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی سره مرکه کړې او په سر کې دې پوښتلې دي چې په دې ناندریو کې کومه خوا رښتیا وایي.
ټرمپ سره خو مونږ ډېرو مسلو باندې اختلاف کوو، خو په دغه معامله کې چې کم تورونه هغه لګولي دي هغه صرف د ټرمپ وینا خو نه ده، دا خو دریم امریکایي ایډمنسټریشن دی چې دغه خبرې کوي. د ښاغلي بوش او د ښاغلي اوباما هم دغه خبرې وي د پاکستان په حق له امریکا نه پیسې هم اخلي او هغه مطالبه چې امریکا لري هغه پوره کړی نه دی. بیا چې څنګه ست طریقه باندې عمران خان دغه جواب ورکنو دغه د عمران خان خلکو ته دا باور وکړ چې دا جګړه چې پیل شو 9/11 نو وروسته دا د امریکایي جګړه وه، د پاکستان خو هیڅ کار نو ضرورت هم نو. مخکې دا فیصله کول پکار دي چې دا جګړه چې پاکستان پیل کړه دا آیا صرف د امریکا د ایما او د باندې دی وکړه یا هغه چې د پاکستان سیاستمدارانو او د پاکستان فوجي سرلخکرو مخکې دا ویل دي چې دا جګړه خو موږ خپل جګړه و د ترګره پرځت او دا به موږ خامخا پیل کولو کده امریکا پکې وي او کنه وي.
ډاکټر صاحب دا اوس وخت کې ریپورټونه داسې دي چې د افغانستان د سولې لپاره ځینې طالبان خوشی شوي دي د پاکستان د جیلونو په غو کې د ملا غنی برادر نوم هم یادېږي چې د طالبانو د مشر. نو پاکستان خو وی چې د خپل وس مطابق کار کوي او هغه کسان یې یاد کړی چې تقریبا 20,000 پورې کسان عمران خان ویل دي چې دا وجه شوې دي په دې جګړه کې او په بلیونونو ډالر نقصان رسېدل د پاکستان اقتصاد. نو دا تاسو قربانی نه غنی
دا قربانی خو بالکل دی خپل ځای باندې دی خدا قربانی پاکستان ولې ورکړه دا د قربانی ته ځکه ضرورت پاتې شو چې پاکستان هغه پالیسۍ په هغه سیمه کې جاری ساتلو چې کوم پاکستان د پاره افغانستان د پاره بالخصوص ډیورن د دواړو خطو چې کوم پروت پښتانه دی هغه د پاره ډېر خطرناک او زیانمنو کار دا د حقانی شبکه ده کا د کوټه شورا خبره ده دا ملاصب برادر تاسو ذکر وکړو د دې مثال والے دا خو 2010 کې نیولې شوې او امریکا کم کم فشار په پاکستان راوسته ده کم کم مینوتونه ورته کړې دي کم کم دړکې ولا ورته ده اوس اته کال وروسته په داسې وخت کې چې لږ ډېر څه خبرې شروع شوې دا کسان پاکستان خوشې کړل نو زما دا خیال دی چې پاکستان یو معمولی حد پورې امریکایي مطالبه منی خو داسې د پاکستان دا خوښه نه ده چې افغانستان کې لاره بالکل امریکا د پاره هموار شي.
په همدې حال کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د سولې استازي زلمی خلیلزاد د سولې هڅې شروع کړې دي، مذاکرات شروع کړي. ولسمشر ټرمپ چې کومې خبرې کوي د پاکستان خلاف توند او تیز بیانونه جوړ کړي، دا به د سولې په هڅو باندې څه اغیز وکړي، څه تاثیر به وکړي؟
د دې لپاره یو کنسیسټنسي په کار وي، یو تواتر په کار وي، د دې لپاره یو مرکز پرشر فشار پاکستان باندې راوستل په کار وي. صرف دا یو سو ټویټس باندې دا خبر نه ده، خغلی خلیلزاد دا کار کولی شي، ولسمشر ټرمپ هم دا کار کولی شي، خو دې لپاره یو ډېر فوکسډ او ډېر انټنسیو پروګرام پکار دی. زما خیال دی چې امریکا په دې کې پاتې راغلی دی، کېدای شي چې یاره وي، کېدای شي چې نور مسلې وي، کېدای شي چې د پالیسي فلاز پکې وي، خو زه دا نه وایم چې افغانستان ټوله مسله د پاکستان د جوړ کړی ده، خو دا کې یو مهم لاس د پاکستان دی. نو که امریکا دې ته فکر او صحیح پام ونه کړي، نو امریکا افغانستان کې نشي کامیابه کېدی. ارتقا غالي کېدای شي چې پاکستان دې د جهاد کیسې نه لاس واخلي، افغانستان دې خپل کور ته وګوري، او امریکا دې دا بیلنس او دا امن دا هغه سیمه کې زر راوستو لپاره کوشش وکړي. خدا دې یو سو ټویټس خبره نه ده، دې لپاره به ډېر تواتر سره کاروي کول بغواړي.
د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان ترمنځ په دې وروستیو کې په ټویټر په یو بل د نیوکو په اړه مو د کارپور ډاکټر محمد تقی خبرې واورېدې چې زمنګ د همکار بشیر ګواخ سره یې کړی وي، او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ باندې په هیواد کې دننه له هغې وروستو انتقادونه شروع شوي چې نوموړي هغه پوځي مشر تورونه ولګول چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نیولو عملیات یې ترسره کړي. ولسمشر ټرمپ څو ورځې وړاندې له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې اډمیرل ویلیام مک ریون ته په اشاره وویل چې دا به ډیره ښه خبره وي که د اسامه بن لادن په ضد عملیات د وخت نه د دغې نه مخکې شوی وي. د ایسوسیټیډ پریس خبري ایجنس په دې اړه باندې یو راپور لیکلی چې مهم ټکی عبدالحی کاکړه وري.
له امریکایي ټلویزیون فاکس نیوز سره د مرکې پر مهال ولسمشر ټرمپ پر دې ټینګار وکړ چې د اسامه بن لادن پر ضد د عملیاتو په اړه د امریکا د ځانګړو ځواکونو قمندان اډمیرل ویلیام مکراون د 2018 کال په ولسمشریزه ټاکنو کې د هغه د مخالفې امیدوارې هیلری کلینټن ملاتړ کړی و، او د ده په وینا دارنګه هغه د پخواني ولسمشر باراک اوباما پلوی دی. په مرکه کې ولسمشر ټرمپ د پوښتنې په انداز کې وویل چې دا به ښه کار نه وایه چې د اسامه بن لادن پر ضد عملیات تر 2011 کال لا هم وړاندې سوي وایه. ایسوسیټیډ پریس خبري اژانس وایي د ولسمشر له لوري د امریکا د یو پوځي اتل پړه څرګندونو باندې په هیواد کې دننه نیوکه سوي چې د نیوکونکو په وینا په داسې ویلو سره ولسمشر پوځ په سیاست کې ښکېلوي. د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په جواب کې د جارج ډبلیو بوش په واکمنۍ کې د ترهګرۍ ضد په چارو کې د سپین ماڼۍ سلاکار فرین ټاونسند پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د ولسمشر ټرمپ څرګندونې ناوړه دي. دا شان د اسامه بن لادن پر ضد د عملیات پر مهال د سی آی اے مشر لیون پنیټا چې وروسته د امریکا د دفاع وزیر سو ویلي چې ولسمشر ټرمپ باید له ښاغلي مکراون او د پوځ او استخباراتي ادارو له هغو کسانو بخښنه وغواړي چې د اسامه بن لادن په موندلو او پر ضد یې په عملیاتو کې رول لوبولی و. خپله ښاغلي مکراون سی این این ټلویزیون ته ویلي چې هغه د جارج ډبلیو بوش او باراک اوباما مینوال دی، او د دې ترڅنګ د ده په وینا له سیاسي ترجیحاتو پرته هغه ټول ولسمشران خوښوي چې هغو په مشکل وخت کې د ټول ملت په یو موټی کولو سره خپلو اودو ته درناوی وربخښلی وي.
له عبدالحی کاکړه مو واوریدل. وسوم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورځپاڼې په خپل یو اداري کې لیکلي چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د پاکستان په اړه بیانبازۍ ته د دواړو هیوادونو سنجیده تګلارو جوړونکو له کتل پکار دي چې څېړنې وکړي او دا په ډاګه کړي چې آیا د یو ولسمشر ذاتی سوچ دی او رای ده او کنه دا د دواړو هیوادونو د تعلقاتو ښه کولو په مخ کې خنډان جوړول دي. د دې لیکنې نور مهم ټکي له مجید بابر اورو.
ډان ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا په پاکستان د تازه نیوکو په اړه لیکي چې د فاکس ټلویزیون سره په یو مرکه کې لومړی په داخلي انتقاد کوونکو اعتراض او بیا سمدستي په پاکستان نیوکې کول په اصل کې د ټرمپ د روایتي سوچ او انداز څرګندونه کوي. په دغه مرکه کې چې د تیر اتوار په ورځ خپره شوه هغه په ریټایرډ اډمیرل ویلیام مکراون د دې له وجې سخت تنقید وکړو چې هغه د میډیا په اړه د ټرمپ د بیانبازۍ مذمت کړی و. مکراون هغه پوځي مشر دی چې د نورو پوځي خدماتو ترڅنګ په ایبټاباد کې د اوسامه بن لادن د وجنې د عملیاتو مشري هم کړی و. د ورځپاڼې په خبره په دغه مرکه کې ښاغلی ټرمپ په خپل روایتي انداز کې د پاکستان د مالی مرستو د بندولو دفاع وکړه او زیاته یې کړه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا هیڅ مرسته نه ده کړې. ورځپاڼه لیکي چې د روان کال په لومړۍ ورځ د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په اړه په ټویټر پاڼه د ټرمپ بیان کټ مټ هم د دې تازه بیان غوندې و، خو دا ډېر غیر متوقع بیان ځکه و چې دواړه هیوادونه وار له مخه د یو بل سره د تعلقاتو ښه کولو په هڅو کې دي. خو اوس د دواړو هیوادونو سنجیده تګلارو جوړونکو له پکار ده چې د دې بیانونو څېړنه وکړي چې آیا د پاکستان په اړه د ټرمپ سخت دریځ د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ښه کولو کې به یو خنډ جوړ کړي او تعلقات به نور هم خراب شي او کنه دا د یو ولسمشر لخوا د پاکستان په اړه د هغه ذاتی سوچ او رایه ده. د ورځپاڼې په خبره دا خو څرګنده خبره ده چې د کلن ټرمپ په واک کې راغلی دی نو په داخلي او خارجي توګه یې ډېر حیرانوونکي حرکتونه کړي، خو تر ټولو د حیرانتیا خبره دا ده چې څنګه یو ولسمشر د خپلې انتظامیې د تګلارو پر رد په بیا بیا بیانبازي کولی شي، ځکه چې په دې نږدو کې د امریکا خارجه وزارت په افغانستان کې د سولې په موخه په بیا بیا له پاکستان سره د نږدې کېدو هڅې کړي او په دې لړ کې دغو امریکایي چارواکو د پاکستان د هر ګام ستاینه هم کړې ده. د ورځپاڼې په خبره په دې لړ کې پاکستان یو شمیر افغان طالبان په دې موخه خوشي کړي چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرو اترو ته لاره هواره شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د جلال آباد ښار اړوند یو شمیر ولسوالیو کې ملي امنیتي ځواکونو کاروایانی کړي چې پکې د دوه ځانمرګو بریدګرو په ګډون یو لستنه د حکومت وسلوال مخالفین نیولې دي. نور حال د جلال آباد نه زمونږ خبريال باز محمد عبید راکړي.
د ننګرهار چارواکو دغه نیول شوي وسلوال د دوشنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې رسنیو ته وښودل. کانفرنس د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاوله خوګیاڼي وویل چې د ملي امنیت ځواکونو دا وسلوال د جلال آباد ښار په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې د وسلوالو فعالیتونو پر مهال نیولې دي.
د ننګرهار په نازیانو، اچین، خوګیاڼو، په چراګام، چپرهار او د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې چې د تیرې اونۍ په موده کې ترسره کړي دي، یوولس داعشیان ژوندې نیولي دي او همداراز یو جنګي طالبانو یو غړی د ټول نیول شوي دي او په خپلو جرمونو اعتراف کړی.
خوګیاڼۍ وړاندې وایي چې په نیول شوو وسلوالو کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر هم شامل دي.
دوه ځانمرګو بریدګرو چې یوی نورلان نومیږي د لغمان اوسیدونکی دی، د غوښتل په نازیانو ولسوالۍ کې تروریستي ځانمرګي برید ترسره کړي او همداراز یو بل چې مسیح الله نومیږي او په عمر مشهور دی، د غوښتل چې په خوګیاڼو ولسوالۍ کې په امنیتي ځواکونو او په عامو خلکو تروریستي ځانمرګي برید ترسره کړي، دواړه له پیښې وړاندې ژوندي نیول شوي دي.
د یادولو ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ هم په ننګرهار کې ملي امنیتي ځواکونو ته 15 تنه د دولت وسلوال مخالفین له خپلو سپکو او درنو وسلو سره تسلیم شوي ول.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د هلال احمر پاکستان مومندو څنګه لخوا د غیر سرکاري سکولونو د زده کوونکو لپاره جوړې شوو لوبو سیالۍ پرون سرته ورسېدې. په دغو کې پرون اخري لوبه د باسکټبال او والیبال وي چې د لوبو تر ختمېدو پکې ګټونکو لوبډلو ته انعامونه او مډالونه ورکړل شو. په دې اړه نور تفصیل د سیمینه زمون خبریال شانواز ترک زیر راغی.
دغه لوبې د مهمندو د غیر سرکاري سکولونو د زده کوونکو لپاره جوړې شوې او د والیبال لوبه اقرا های سکول او د باسکټبال لوبه اسلامي ماډل های سکول لوبغاړو وګټله. د باسکټبال د لوبې کپتان او یا مشر شاکر الله وایي چې د یادې لوبې لپاره په مهمندو کې یوازې هم د لوبو دا یو میدان چې په غلنۍ کې جوړ دی پکې لوبه کېږي او د لوبو دا میله هم په کال کې یو وار وي. نو حکومت ته باید د هغوی په کلو کې د یادې لوبې میدانونه جوړ
کړي. کال کې یو فیره کېږي راځي او موږ به دې کې بھرپوري سایلو. حکومت ته دا ویم چې هر ځای کې دې پل خپل گراوند دی له جوړ کړی شي. لری لری زین نه دی له کسان راځي نو غوي مشکلاتو سره راسي. چې هر ځای کې دوی ته گراوند موجود دی نو هر ځای کې به دینه پلیران هم راځي او دا به خطر کې سم مخ کې کلاړین زی.
بخت ابرار د ساينس های سکول محمد لوبډل کپتان دی. خو هغه د غلوب او وبایلل بیا هم خوشاله چې په شلو لوبډل کې تر اخیره نه لوب پر خپل ټیپ پر راورساو.
کیل د بیلات او د غټات شیر چې بسار چا وګټو په ډېر خو زیات خوشاله چې فائنل تر را کوشش وکاو چې دین آبادم پل گیم به برقرار ساتو.
دغه دواړو ځوانانو په سیمه کې د لوبو د میدانونو جوړولو یا په قامیزمو کې د لوبو د میدان لپاره سہولتونه ورکول غوښتنه وکړه. نو بیا مې د سپورتس منیجر ضلع محمد سعید اختر سره خبرې وکړې.
د دې مطالبه ده چې کوم ځای کې لګېدې شنو دا بوله ځین شله خپل داسې ایڈجسٹمنټ وکم چې څنګه څه مطلب زه دومره وکم چې دوی په دې کې د باسکټبال پروموشن هم دې سره وشي. لکه مونږ غواړو چې داسې قسمو ګیمونه مونږ را پروموټ کړو نو غیر لپاره مطلب دا شینه پکار وي بالکل ضرور. اول خو زه مونږ ګورو چې سکیم کې مونږ دې ایڈجسٹمنټ وکړو نه زه به خپل طرفه کوشش دا کوم چې څنګه څه دې لپاره وکم.
او یاد دې چې د لوبو د اخیرنې لوبې لپاره د محمدو ایډیشنل ډیپټي کمشنر عرفان وزیر مشر ملمو او هغه هم د داسې لوبو ته ترقی لپاره لوبغاړو ته په خپل وینا کې د هر رقم مرستې ورکولو باور ورکو. شانواز ترغزی مشال ریډیو غلنۍ.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو د خبرونې اخري شیبو ته رسیدلی یو خو دومره وخت لرو چې د خبرونو لنډیز پکې واورو.
خیبر کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شوو سرتیرو خپلوانو د میاشتنۍ وظیفې نه ورکول کېدو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د دوشنبې له ورځې په جمرود کې د پیل شوې دې ناستې یو ګډونوال ملک پرویز مشال رډي ته وویل دا وظیفې له هغه وروسته بندې شوې دي چې د په وینا قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې دي. د پېښور د وژل شوي پولیس افیسر طاهر داوډ زوی امجد داوډ وایي وزیر اعظم عمران خان ته یې ویلي چې دوی د خپل پلار د قتل په اړه نړیوالې پلټنې غواړي. امجد داوډ د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان سره لیدکاته وکړل. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې شازدافیر پاول جونز وربللې او هغه ته د پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر پر سرګندونو احتجاج کړی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دوی پاول جونز ته د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د پاکستان ضد بے جواز او بے اساسه تورونو په اړه کلک احتجاج کړی دی. د لغرو سره چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی نور پاکستان ته په اربونو ډالر ځکه نه ورکوي چې د په وینا پاکستاني په بدل کې د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی. افغان چارواکي وایي د غزنی په جغورو او ملستان ولسوالوي کې د جګړې له عمله نږدې 15,000 کسان بامیان ته تللي دي. د بامیان د والی ویاند عبدالرحمن احمدی نن مشال رډیو ته وویل چې له تقریبا 270 کورنیو سره یې اړینې مرستې کړې دي. د ملګری ملتونو د نشې موادو او جرمونو مخنیوي اداره وایي تیر کال په افغانستان کې د افیمو تولید یو کم 30% کم شوی دی. د خبره یادې ادارې د دوشنبه په ورځ په خبره کړي کلنی ریپورت کې کړي دی. ریپورت لیکي چې د دې اصلي دلیل په افغانستان کې سخته وچکالی ده. او د امریکا د شیکاګو ښار په روغتون کې یو تن پر خلکو ډزې کړي چې په نتیجه کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو او د دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او تخنیکی همکاري روهیله زدران ته اجازه ورکړي. سبا به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو که په همدې سپو پاتې شي. ډیو ریډیو اورېدلی شئ. ښه وخت ولرئ.